د مشال ریډیو په د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې اخیری خبری غړی کې ز بنور شاه تاسو هر کله کوم سلامونه می قبول کړي په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو په دې غړی کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابا لري درته وایي
ستړي مشهیر لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په وانه کې د وزیرستان ولسی پاسون د سوري لاندې د عمل لپاره احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم دوام لري. ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره په ګډه سبا د جنوري په 9مه په جنیوا کې د پاکستان د سیلاب د پلو سره د مالی مرستو لپاره غونډه جوړه کړې. د اوکراین د وزیر اعظم دینس شمایل په وینا په اوکراین کې د روس جګړې د هغوی په هیواد کې د 2.5 لک مربع کیلومترو په اندازه د ماینونو نه ډکه ساحه جوړه کړې. او ست مشال د خبرونو تفصیل په وانه کې د وزیرستان ولسی پاسون د سوري لاندې د امن لپاره احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم دوام لري. ځینې پښتنو سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري پر شپږمه د ولسی پاسون په نوم د امن لپاره دا پرلت شروع کړی. دوی حکومت ته پرلت ختمولو لپاره لږ غوښتنې ورکړي دي. ورته ویلي چې دا به لوړ پوړو چارواکو ته رسوي. نن د جنوري په 8مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیرستان ولسی پاسون او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر مولانا زینت الله وویل
DCO, ECO او DPO دا روغلی وی دوم مذاکراتی سیشن وشه په دې کې مشکې مې غوښتنه ورکړې وی لاس ملاقات نه مشتمل وي چې په دا باندې تاسو عمل وکې. دا دوی ویل چې راځنه کې سره دی چې میز واز د کمپ کې ورسیږي.
په دغه وختونو کې په سیمه کې د امن پر ځای کول په واڼه کې د خو طالبانو دفترونه ختمول پر هر قسمه وسلو او د تورو شوشو په گاډو بندیدو په انګوره ډکې په شناختی اسنادو د تګ راتګ اجازه شامل ده. پر لتوال وایي احتجاج به تر هغې دوام لري چې تر کومه حکومت د هغوی غوښتنې نه وي منلې. بلخوا پولیس چارواکو مشال لیلو ته ویلي چې پرون وسلوالو په ډومیل سیمه کې د پولیسو په ګاډي هینډ ګرنیډ یا لاسي بم غورځولی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی بل ژوبل دی. د چارواکو په خبره بریدګر په تیښته کې بریالی شوی. ادارار د خیبر پښتونخوا پولیسو پرون په ټوټر پاڼه لیکلي چې په لکی مروت کې وسلوالو یو ټریفک پولیس سرتیری په ډزو ژوبل کړی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د پیښور د پولیس د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی پرون په سربند سیمه کې د څلورو وسلوالو د وژلو دعوه کړې. د پولیسو لخوا مطبوعاتو ته ورکړل شوي معلوماتو تر مخه د وژل شوي وسلوالو تعلق ناقانونه ګرځول شوې ډلې سره دی. خو پولیس دا نه دي ویلي چې دا ناقانونه ګرځول شوې کومه ډله ده. خو پولیس وایي چې له دوی څخه یې وسلې او لاسي بمونه هم ترلاسه کړي. د دوی په وینا د سی ټی ډی سرتیري د خفیه معلوماتو پر اساس د سربند څنګو سیمې ته ورغلي ول چې وسلوالو پرې ډزې وکړي. په ځوابي ډزو کې څلورو وسلوالو وژل شوي او نور په تیښته کې بریالي شوي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره په ګډه سبا د جنوري پر 9مه په جنیوا کې د پاکستان د سیلاب د پلو سره د مالی مرستو لپاره غونډه جوړه کړې. ملګرو ملتونو د جنوري پر 8مه په خپل ویبپاڼه د دې غونډې په اړه ویلي چې د دې لوړې کچې کانفرنس موخه د خلکو حکومت لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کول دي. د ملګرو ملتونو په خبره د دې ملاتړ له امله به پاکستان د سیلاب د پلو بیا آبادکاري او د ماحولیاتي بدلون په وړاندې د مقاومت جوګه د هیواد د هغه بنیادي ډانچې بیا رغونه وکړي چې سیلابونه تباه کړي دي. د وزیر اعظم دفتر په رسمي ټوټر پاڼه ویلي شوی چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره وزیر اعظم شهباز شریف نن د اسلام آباد نه جنیوا ته روان شوی. د کراچۍ زندانونو څخه پرون شاوخوا 350 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د افغانان له تیرو 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندانونو کې بندیوان وو او عدالتونو د دغو د خوشي کولو خپل هیواد ته ستنولو امر کړی وو. د هغه افغانان دي چې د پولیسو په خبره د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیول شوي وو. د نیول شوو افغان کډوالو وکیلې منی د کاکړ پرون مشال لیډیو ته وویل چې په دې کې شپږ 50 مېرمنې او 30 ماشومان هم شامل دي. د افغانان له هغه وروسته پاکستان ته اوریدلي چې طالبان د 2023 میلادي کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن شو او له هغه راهیسې له دې هیواد څخه د خلکو د وتلو لړۍ روانه ده. د اوکراین د وزیر اعظم دینس شمایل په وینا په اوکراین کې د روس جګړې د هغوی په هیواد کې د 2.5 لک مربع کیلومترو په اندازه د ماینونو ډکه ساحه جوړه کړې. شمایل د جنوري په 8مه د جنوبي کوریا له یونا په خبري اجان سره په یو مرکه کې ویل دا اوس مهال په نړۍ کې د ماینونو تر ټولو لوی ډګر دی. د شمایل په وینا د ماینونو دا ساحه د اوکراین د ټولې ځمکې له 20% زیاته برخه جوړوي. هغه وویل دا نه یوازې د خلکو تګ راتګ ستونزمن کوي بلکې په کرنه کې چې زموږ یو له مهمو صنعتونو څخه دی د لوی خنډ لامل کیږي. رشتي خبر د لوبو پاړه سبا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو سیریز په کراچۍ کې پیلېږي. په سیریز کې به درې لوبې کیږي او دا ټولې به په کراچۍ کې وي. دویمه لوبه به د جنوري په 11 او درېمه به د جنوري په 14 ترسره کیږي. د مشال د خبرونو پای.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره وسی چې په دغه ریپورتونو تفصیل واوري. د جنوبی وزیرستان مرکز واڼه کې د امن لپاره پرلت دوام لري. بلخو امراستیال کمشنر یاسر سلیمان کندی وایي د پرلتوالو غوښتنې جایزې دي خو په پوره کولو به وخت لګي.
مطالبے روڑی دی جائز دی مناسب دی کانسٹیٹیوشنل دی بالکل نہ علاقے دا کسانو حق دا دی شی بازی دا سی چی اگر شی ٹائم لگی.
په سوات کې د ځینو سیاسي ګوندونو جرګې په ملکان ډیویژن کې د روان کال جون میاشت نه د ټیکس لګولو خبره رات کړې ده. د جرګې یو ګډونوال وایي
چمنګه د 47 پاکستانیان نیو منګه د 69 پاکستانیان او منګه چې کوم د خبره کو چې زمونږ د دلته بنیادی سہولتونه نشته زمونږ په وګو باندې موږ ته ریلټی نه ملويږي.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په ملک کې د ګرانۍ شرح نور هم زیاته شوې. بلخو د خیبر پښتونخوا ولس د ګرانۍ له وجې د کوم مشکلاتو سره مخ دی.
دوړو ګرانی مرا ته ډیره زیاته راغلې ده. لکه یو شی مونږ غوخه خو د سره کوټه وړي نشو.
مونږ دا زیاته چې سینګری راځیو په لند کې ولاړې دلته سارا پورې بیا داسې تشلار شي کوټه.
په خیبر پښتونخوا کې د زنو سیلاب ځپلو سیمو خلک شکایت کوي چې تر اوسه ورته حکومتي مرستې نه دي رسیدلې.
په دې نه پوهېږم چې څه مسله ده. سوشل میډیا باندې هر څه چلېږي چې هاو سودا او سوهان دا چې په موقع باندې د موږ سره هیڅ مرسته نه
شوې پورې موږ اکاونټونه کولو کړي دي او پیسې نه موږ نه دي ملل شوي.
نور یو شمېر ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د سر موضوع ته او اخیری غړی کې د سر موضوع ته ورزول لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې نن په دریم ورځ هم د امن لپاره پر لټ دوام لري. د وانه په بای پاس چوک کې ناس دغه کسان غواړي چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي. دا پرلت د جنوري په 16 د ولسی پاسون په نوم د امن مظاهرې وروسته پیل شوی وو. بلخو د جنوبی وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي چې له پرلتوالو سره خبرې اترې کوي او دوی ته به د غوښتنو ترسره کول پوره کولو ډاډ باندې دوی د دغه پرلت ختمولو ته تیاروي. د سیمینا تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي په خپل خورا د امن غوښتنه د پورا په ونه بای پاس چوک سیمه کې په احتجاجي درناکښې دریم ورځ هم پلتۍ وهلې دي. د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجي درنې یو مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله اغوان د خپلې غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
بی سی او ای سی او او ڈی پی او دا روغلی وی دوم مذاکراتی سیشن وش بدلی کې مشکې مې غوښتنې ورکړی وی لاس ملاقات نه مشتمل وی چې په دابل تو سه عمل وکې. بیا دوی ویل چې راځنه کې سدا دی چې میز واز د کمپ کې ورسیږي پاکې د های اتارټیز کوپریشن ډېر ضروری دی نو پاګه والا سره مستا میز د ملټری او ای جی اف سی چې کوم دی هغه ملاقات تر سره کوي. نو د ملټری طرف نه ای جی یا د ایف سی کمانډر دا د وسره ترسي ڈی سی او ڈی سی ڈی پی او دا و موجودگی کې ډیسکشن کیږي او دا ځل د کاغذ خبره نشته. په لیکلي باڼه باندې باور ه نه غوړي عملی امن غوړي چې موږ وویني چې تونه جوړه شولا نه جوړه ولا غواله وویني چې لږ دشتګرد د اقدامات وشپل دفترینه ختم کړ دشتګرد
د امن غوښتنه د پورا په احتجاجي درناکښې نوش د وڼا سیمه یو تاجر سیف الرحمن وزیر خبره هم وروي.
افغانستان کې یو خوف ہے راستای تاجر برادری مختلف سوسائٹی ریاست نه د امن امان یو ڈیمانڈ کوئی
دیوانا سیمینا دی عوامی نیشنل گوند یو غړی انور خپلواک ویایي چې د پاکستان ریاستی ادارو د امن قائم سوتل د پورا عملی ګامونه پورته کړي نوی ترغی وخت پورې و د دوی احتجاج راوون وی
اول ریزنا نشتا به تهاش از یوت خلق رو غلای دای او طول خلق به امن زغ بدرگا کبیل که حتی چه دیکندرون چه کم کروبری خلطای دای ده دخ پرلت ده پورا خپل بزوری نبان کرل چه میجو ده امن زغ بدرگا کبیل میجو ده انگور ده شکی دارو دینا ها بان کرل چه ترسی پر امیر مطالبه عملی نوی حل شوی پا خبر ابن دور تا ده خلقی کی نسو تی پولیس تا پا هر زیبن چه کم چوکای دی پاگا دکشینی چه میشه سی مطالبه حل شوی نوی ده نوی
مشال ریڈیو چې د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجی درنه وشتنه په باراکښې د لوئر سویلی وزیرستان ضلع مرستیال کمیشنر یاسر سلیمان کونډی سره تماس ونیولی هغوی وویل
جائز دی مناسب دی کانسٹیٹیوشنل دی بالکل نہ دا علاقے دا کسانو حق دا بیش باز دا سی سی اگر سی ٹائم لگی روڈ دا دی انیشیلی دا چے کوم دے ٹانک ناراضے نو بائی پاس کوم دے رج شوری کیڑی نو دل تے دا ناولا پرون دا سی دوار ٹریکٹر ہٹا ہکے روڈ بنیا چا ولے ولا نو ہم ول دے تو ول جے عوامو تب تکلیف ون سر جوڑا ہو سکے کہ دا بیا غیر کرونی چھ فی الحال لتا سو احتجاج بولا ایکسیپٹ کڑا دا دتا سو مطالبے ہم ول رکھیس تی نو دا شای چې نور چې زیات نشي نو هوپفلی نن موږ سره دا کیسه باندې موږ سره ختم کړو ان شاء الله.
دی وزیرستان ولسی پاسون احتجاجی درنه مشرونه مشال ریډیو تا دا هم وویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې زر و نه منلې بیا به دوی د لوئر سویلی وزیرستان ضلع نه د ډیرا اسماعیل خان ضلع ته مرکزی لار تړلې بنه به مجبور وي. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل وزی 19 پروگرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پ یو بجا
د مشال ریڈیوی مجلا
پ دونی مو بجو
سندره جادوگری
پ درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پ سلورو بجو
مشال ریڈیو خبرونی دی د خیبر پختونخوا د بنو په ډومیل سیمه کې د وسلوالو برید کې یو پولیسواله وجل شوی او یو جوبل شوی دی. پولیس وایي د ترهګرۍ ضد پولیسو څانګه کې یې مقدمه درج کړې او د لټون عملیات یې روان دي. بلخوا ځایي خلک وایي چې دوی یوه جرګه کړې او په هغې کې فیصله شوې چې د پولیس سره به په عملیاتو کې مرسته کوي او په سیمه کې به شرخواخي نه پرېږدي. په دې هکله تفصیل له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د دسمبر په 1 بنو ډومیل کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. د ډومیل اوسیدونکو او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې ډوګر عمر ځای سیمه کې پولیسو په موټر سایکل سپارو کسانو ته ودرولو اشاره وکړه چې سمدستي یې په پولیسو ډزې وکړې. یو پولیس یې ژوبل کړ. دوی وایي چې وسلوال دغلته یو کور ته ننوتل چې پولیس پسې لاړل نو دغه مهال ډزو او لاسي بم میشتو کې دویم پولیس سرتیری ووژل شو او وسلوال په بورکې کې وتښتېدل. د ډومیل پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ترهګرې ضد پولیسو مقدمه درج کړې او کور په کور دغلته د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. د ډومیل اوسیدونکي او دغلته د جرګې یو غړی سفیان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ځایي خلکو جرګه وکړه پولیسو سره یې ملاتړ کړی. د وسلوالو نشاندهی یې پولیسو ته کړې او دوی دغلته امن غواړي. د امن خرابونکي سیمه کې نه پرېږدي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي چې اکثره یې ذمهوارۍ تحریک طالبان پاکستان منلې. بل طرف وسلوالو ضد د پولیسو او امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات هم دوام لري. د جنوري په 15مه امنیتی ځواکونو چارواکو په وینا جنوبی وزیرستان وانه کې امنیتی ځواکونو او خوفیه ادارو لخوا په ګډه عملیاتو کې د تحریک طالبان یو لس وسلوال وژل شوی ول. هم په یاد ورځ ډیر اسماعیل خان کې بیا وسلوالو لخوا پر پولیسو برید په نتیجه کې 15 پولیس والا ژوبل شوی ول چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې و. د دغه نام نیزید خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولس لخوا د امن پاسونونه هم روان دي. ځایي خلک حکومت نه غوښتنې کړي چې د وسلوالو بیا فعالیتونو او بریدونو مخه دې ونیسي. د جنوري په 2مه نیټه وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د ملي امنیت کمیټي تر غونډې وروسته په خبر پاڼه کې ویلي ول چې پاکستان د خپلو خلکو د خوندي ساتلو حق لري. د پاکستان په هر انچ خاوره به خپله خودمختاري قایموي او د ټولو هغو ډلو په ضد به کاروایی کیږي چې تشدد کول غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال ریډیو خبرونه دي. په سواد کې زنو سیاسي ګوندونو، د تاجرانو اتحادیه، مدني فعالانو، د هوټل اسوسییشن او قامی مشرانو په ګډه یو لوی جرګه کړي چې پکې یې په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکس لګولو خبره رد کړې ده. د سواد په سنگوټه کې شوې دغه جرګې صوبایي او مرکزی حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې روان کال د جون میاشتې نه په سیمه کې د ټیکس ورکولو ته تیار نه دي. په دغه جرګه کې د خیبر پښتونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو ګډون نه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 15مه آئینی بدلون لمخې د روان کال جون میاشتې نه به په ملکن ډیویژن او پخوانی فاټا کې د ټیکس نه اخیستو نیټه ختم شي. بلخوا مرکزی حکومت تر دې دمه په ملکن ډیویژن او قبایلي ضلعو کې د ټیکس لګولو یا نه لګولو په اړه څه فیصله نه ده کړې. تفصیل سوات زمون خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات څنګه ټکی د جمعه اسلامي لخوا جوړ کړی شوی لوی جرګه چې پکې د ضلع سوات پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جمعیت علما اسلام، پاکستان مسلم لیگ، قومي وطن پارټي مشرانو ورسره د تجارتي اتحادیې غړو، د هوټل اسوسییشن استادو، د تعلیمي ادارو اتحادیې مشرانو ګډون وکړو. جرګه کې مشرانو په سوات او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو او امن او امان په اړه تفصیلي ویناګانې وکړې. وروسته د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه مشر د منګوري عبدالرحیم مشال ریډیو ته وویل چې ولې دوی دې سیمو کې ټیکس ته تیار نه دي.
زه دا خبره کوم چې په دې وجه موږ ټیکس ته تیار نه یو چې موږ د 47 پاکستانیان نه یو، موږ د 69 پاکستانیان یو. او موږ چې کوم دا خبره کوو چې زموږ ته دلته بنیادی سہولتونه نشته، زموږ په اوبو باندې موږ ته ریلټی نه ملويږي، زموږ په ځنګلاتو کې موږ ته کوټه نه ملويږي، زموږ چې کوم دا مدنیات دي هغه دلته مال حکومت سره کوي. دلته خو د پاکستان زه تباہ و برباد کړم، زه بکاری کړم، زه د طالبانیزیشن، زه پوجی اپریشن، سیلابونو، زلزلې، کرونا، ډینګي او بیا مصنوعي دهشتګردي، لہذا د حکمرانانو ته هیڅ قسم نه چې په مالک انډیویژن باندې ټیکس ولګي.
په دغه مهال د پاکستان پیپل پارټي ضلع سوات مشر ای پار چټان وای چې دغه جرګه په سیاسي کچوا خو ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره اتفاق کوي چې ملکن ډیویژن کې به د ټیکس لګولو مخالفت کوي.
موږ دا کمپلیټلی مسترد کوو. په دې کې پی ډی ایم حکومت پارټي او نظریات ورستی دي. اول د سوات دی، د سوات د خاورې خبره ده، د سوات د ملکن ډیویژن د قوم خبره ده، ورستو سیاست دي، نظریات دي. لہذا د میډیا په ذریعہ باندې زه حکومت پاکستان ته، ادارو ته، صوبائی حکومت ته او وفاقی حکومت تکم چې د پی ڈی ایم په شکل کې راستي ټول د دا کولا او کلیئر میسج ورکوم چې رب مطلب منګ بالکل د ټیکسز مطلب داره متحمل نه یو او دا من کمپلیټ دی مسترد کوم.
جرګې مشري کوونکی د جمعه اسلامي خیبر پښتونخوا مرستیار امیر او درنه د صوبای اسمبلی ممبر پخوانی صوبای وزیر نعمت الله وای چې دوی غوښتنه د صوبای او مرکزی حکومتونو په ګډه ده.
ګوره زمونږ د امن چې کومه مسله ده نو هغه خو د صوبای او د مرکزی حکومت او زمونږ چې کوم سکیورټی ادارې راغو سره هم تعلق لري. دا ټول نو موږ مطالبه او چې کوم د ټیکس خبره ده نو موږ صوبای اسمبلی نه ټولو پاټو یو متفقه قرارداد منظور کړی، ما پیش کړی او ما لیکلو ټول پارٹو را سپه اتفاق کړي. حکمران ګوند په صوبه کې کم نه غیمنا سره اتفاق کړي، مرکز کې کم حکمران ګوند په هغه باندې اتفاق کړي. موږ مطالبه کوو چې موږ ته دي د ټیکس حواله سره قانون نه ایکسټینډ کیږي او په هغه دی وفاقي حکومت قانون سازي وکړي او د خلکو د بیچینی لري شولې چی
لوی جرګې ورستا اعلامیه جاری کړ شو چې پکې ویل شو چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو په ضد به که ضرورت شو نو هر قسمه هړتال او احتجاج کوي. بلخوا صوبائی حکومت هم د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کوي چې ملکن ډیویژن او پخوانی پاټک کې د راتلونکي لسو کالو لپاره ټیکس نه لګوي. په یادو سیمو کې د ټیکس لګولو یا نه لګولو په اړه مرکزی حکومت تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کراچۍ له زندان څخه خواوشا 300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوې دي. په دغه کې زیاتره خزي او ماشومان وو. دا هغه افغان کډوال دي چې تیر کال پولیسو په دغه خار کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې وو او مقدمه پی جوړ شوې وي. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیل منیزا کاکړ وای عدالت د 1529 کسانو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی و، خو د ګاډو د کمښت له وجې دا وخت صرف صد پاس درې سوه کډوال ستنوي. تفصیل کراچۍ نیاز علی خان راکوي.
د جنوري په ومه د کراچۍ زندانونو څخه شاوخوا 300 او یو نور افغانان افغانستان ته روان کړی شو. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیلې منیزا کاکړ اډوکیټ د جنوري په ومه مشال لیډیو ته ویلي په دې افغانانو کې شپږ 50 میرمنې او 35 ماشومان هم شامل دي، او په دې ماشومانو کې د 3 کلونو ماشومان هم چې روان کال د جولای میاشتې راهسې د کراچۍ په زندانونو کې بند وو.
د کراچۍ او حیدرآباد په جیلونو کې کم افغانان د قانونی اسناد نه لرلو په تور کې د ښځو او ماشومان په شمول بندیانو. په هغوی کې د کراچۍ او حیدرآباد مختلفو عدالتونو د 590 کسانو د رپورټ آرډر کړی و. په دې افغانانو کې د کراچۍ د مختلفو جیلونو څخه 301 کسان چې دي د ښځو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېږل شول.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې دغه افغانانو سره د عبدالخلیل نومي افغان وګړي جسد هم په بس کې افغانستان ته روان کړی شوی دی. عبدالخلیل چې د کراچۍ په زندان کې بند و او د دسمبر په 15 د کراچۍ په سرکاري روغتون کې د ناروغۍ له کبله سا ورکړې وه، خو بیا د هغه میرمن پریګل او یو لور هم په زندان کې بند و. خو نن پریګل د خاوند مړې بیرته افغانستان ته وړې دی.
چې د عبدالخلیل جسد چې د 15 دسمبر په کراچۍ جنار روغتون کې سا ورکړې وه، هغه هم واپس افغانستان ته د دې بندیانو سره ولېږل.
منیزا کاکړ وایي چې د ګاډو د کموالي له وجې یوازې د کراچۍ څخه خزی ماشومان او نارینه د زندانه لیږلې دي. د حیدرآباد او کراچۍ څخه نور 200 او 38 افغانان به راتلونکي څو ورځو کې افغانستان ته ولېږلې شي. د کراچۍ څخه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته لیږلې شوي دي چې په 1300 ورځو کې په ټولنیزو رسنیو او بیا په نړیوالو رسنیو په دې سختې نیوکې شوي وي چې د سن په زندانونو کې بند افغان وګړو سره ښه چلند نه کیږي، خو د سن حکومت بیا دا تورونه رد کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغانستان طالبانو کونسلګری استازی ګلودین بیگ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د نیولې شو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرستې کړې او په زندانونو کې پاتې افغانان به ډېر زر ولېږي.
وکیله
منیزا کاکړ وایي چې سخت کال د جولای په میاشت کې د کراچۍ پولیسو د اسنادو نه لرلو په تور د افغانانو د نیولو لړۍ روانه کړې ده، او اوس هم د سن په زندانونو کې شاوخوا 800 افغانان بند دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان وګړو په اړه داسې راپورونه هم مخې ته راغلي دي چې زیاتره ناروغ دي. بلخوا د جنوري په ومه د کراچۍ په زندان کې بند یو افغان ځوان رور حبیب خان بیا مشال لیډیو ته ویلي چې رور مې د 15 میاشتو راهسې په زندان کې بند دی او اوس سخت ناروغ دی.
افغانستان کې د لوګر اوسېدونکی ما، دلته زما ورور راغلی دی 15 میاشتې شو چې زندان کې دی. دلته ګزاري دوی تانې والا نیولی دی، د باندې 15 میاشتې شو، اوس بیماره پروت دی په جیل کې دی. د باندې خپل بیماری لګېدلې ده، دانې دي پر موږ سره څوک لاس نه وړي. چورره دا ډاکټر ته بوزو یا هغه کو 15 میاشتې نن 2 میاشتې کله وای یو میاشت بعد تاریخ په تاریخ ما ته راکړي چې بده تاریخ باندې وځو او بس او تر نن پورې ورور دی په زندان کې دی.
د کراچۍ ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي، خو په سن کې بیا تیر کال د 2000 دویشتم د جولای د میاشتې راهسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه شاوخوا 2000 افغانان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي چې پکې شاوخوا 800 تر اوسه په زندانونو کې بند دي. په کراچۍ کې میشت افغانان بیا بیا دا تور لګوي چې پولیس قانوني میشت افغان کډوال هم نسی او پیسې ترې اخلي. خو د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړی او وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او بیا نیولې شوي افغانان عدالت زندان کې اچولي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې د ګرانۍ شرح 10% ته رسېدلې چې پکې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. په دې کې د 10 کیلو د وړو بوجۍ نرخ له 1400 څخه 3000 روپو ته رسېدلې. بلخوا خلک وایي ګرانۍ ډېر تنګ کړې دي او د سرکاري وړو اخیستو لپاره ټوله ټوله ورځ په قطارونو کې ولاړ وي، خو د دې باوجود ورته نه ملاوېږي. وفاقی حکومت وای د تحریک انصاف تیر حکومت د غلطو پالیسیو له وجې اقتصادي بحران سره مخامخ دی، خو تحریک انصاف ګوند بیا دا موقف لري چې موجوده اتحادی وفاقی حکومت دراتلو وروسته هیواد کې ګرانی زیاته شوه. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې ورو.
روان کال 2023 کې د تیر کال په نسبت پاکستان کې د ګرانی شرحه نور هم سیوا شوې ده. د پاکستان د شماریاتو اداره یا پاکستان بیرو سټیټسټکس تر مخه د روزمره استعمالیدونکو او بنیادی خوراکي توکو نرخونه د زیاتېدو لړۍ په بر روانه ده او راتلونکي کې به هم دا سیوا کیږي. په خصوصي توګه د اوړو، غوړو، دالونو، تیل، چینو، غوښې او دغه ډول نور. داود خیبر پختونخوا کې د اوړو غټ بحران پدې هم دی چې د 10 کیلو اوړو بوره تر 3000 رسیدلې، ولی سرکاري ارزان اوړو د 1500 پرځای 1500 تر رسیدلې ده. عام ولس وایي د ګرانې لوجې نه اوړو اخیستل شي او نه نور خوراکي توکي. معتبر خان چې 50% کې د زړو پیزرنو کار کوي وایي چې کور چلول ورته پدې ګرانه کې ډېر ګران شوی دی.
دا شکاري چې بس مونږ خو دغه چې دوړو ګرانی مرا ته ډېر زیاته راغلی ده او دا چې سبزی مو بزی شو دغه شو لکه یو شی مونږ نشو غوښه خو د سره کور ته وړی نشو. نو بس لاړ شي چېرته نیمه تر وړو وړو راوالو یا د یا دړې راوالو
سرکاری ارزان اڑوتا په قطار کې ولاړ سپینګری نثار کاکا وای چې روزانه کله اڑوتا او کله غړوتا په قطارونو کې ولاړ وي. دیاړي هم ځای کی او کرایه بیا ولګي او بیا هم همداسې لاړ شو.
روزانه دے وڑو پس خلق دلری لری نہ سلسل 2200 روپے کری و لگے پ موٹر سائیکل راشی او ماخام بیا تش لاڑشی یو تروڑا مرتن ملاوی گو پل دیارین زر زر روپے اور ازا تا 100 روپے اور از قزا کی کہ وڑو ل لاڑشی نا وی ور سر خپل غلش پکو 100 پیکج ور کی راغے نہ منگ تا پیدا سے ملاوی گی کہ چینے ل لاڑشی نا غب ہم دل پشنا کھتی گاٹ سدور توڑے ور سر بخپل گن ملا ور کی نو منگ دے نہ پارے دے ملک پیدا شو زمنګ دا حیثیت ته چې سپینګری راځیو پلنډ کې ولاړې دلته سارا پورې بیا داسې تشلار شي کوړتا داری او کټ 15 شپږ بچي او شپږ 100 روپیا ورځ باندې دا وړو دلته پشپږی 102 وړو ورکي او دا چې کوم دې 500 باندې سروړه دې په 1400 ورکي ولې موږ ګناه سکړه دا موږ د پاکستان باشنده دی.
د خیبر پښتونخوا د اوړو د ملي مالکان وایي چې حکومت دوی ته 15000 میټریک ټنه کوټا د ورځې ورکوي، خو په صوبه کې د اوړو استعمال د ورځې 15000 میټریک ټنه سیوا دی. دوی وایي چې له دغې وجې له نورو صوبو نه په ګرانه بیه په غنمو اخیستو مجبور دي او که حکومت ورته سبسیډایزډ یا ارزان اوړو ورنکړي نو د اوړو بیه به روانه هفته کې له 3000 نه هم سیوا شي او ورسره به اوړو ملاوېدل هم ګران شي. خو بیا حکومتي چارواکي وایي چې دوی د خپلې کوټې 25% هم زیاته دغه میلیونو ته ورکوي، خو وایي هر یو سیز ګران شوی دی نو اوړو هم دغه شان ګران شوی دی. د پاکستان بیرو سټیټسټک جنوري اړومبې هفته په خپل ویب سایټ فورکړې شمیرو کې ویلي چې تیر کال په نسبت روان کال ګرانۍ کې تر 10% زیاتوالی راغلی دی، چې پکې د اوړو په نرخونو کې تر 25%، د غنمو په نرخونو کې 10% او دغه ډول د وریجو، تیلو، چرګ غوښه، دالونو، میوو او سبزیانو کې هم زیاتوالی راغلی دی. خو دا وخت مرکز کې حکومت کوونکی د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ اتحادی ګوندونه وایي چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت د غلطو پالیسیو له وجې ملک تا وخت د معاشي بحران ښکار دی. ولې پاکستان تحریک انصاف وار په وار تورونه تکراری چې موجوده حکومت چې راغلی ملک په اقتصادي ستونزو سره مخ کړ دی او ګرانی هم سیوا کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو د روانې خبرونې نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د ماښام 5:30 شوې. د خبرونو لنډیز د مجید بابر ناورو.
په واڼه کې د وزیرستان ولسی پاسون د سوري لاندې د عمل لپاره احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري. ځینو پښتنو سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 6 د ولسی پاسون په نوم د عمل لپاره دا پرلت شروع کړی. دوی حکومت ته پرلت ختمولو لپاره لس غوښتنې ورکړي دي. ورته ویلي دي چې دا به لوړ پوړو چارواکو ته رسوي. په دغو غوښتنو کې په سیمه کې د امن پر ځای کول، په واڼه کې د خو طالبانو دفترونه ختمول، پر هر قسمو وسلو د تورو شیشو په ګاډو بندیز او په انګور ډکې په شناختي اسنادو د تګ راتګ اجازت شامل ده. په چارواکی وای چې دوی سره خبرې اترې روانې دي. بل خو ځای چارواکو مشالې لوته ویلې چې پرون وسوالو په ډومیل او بیا په لکی مروت کې په پولیسو بریدونه کړي. د پېښور د پولیس د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پرون په سربند سیمه کې د څلورو وسوالو د وجلو دعوه کړي. تر دا مهال کومې وسوالې ډلې تر دې په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره په ګډه سبا د جنوري په 9 په جنیوا کې د پاکستان د سیلاب د پلو سره د مالي مرستو لپاره غونډه جوړه کړې. ملګرو ملتونو د جنوري په 8 په خپل ویبپاڼه د دې غونډې په اړه ویلي چې د دې لوړ پوړي د دې لوړې کچې کانفرنس موخه د خلکو او حکومت لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کول دي. د وزیر اعظم د دفتر په رسمي ټویټر پاڼه ویلي شوی چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره وزیر اعظم شهباز شریف نن د اسلام آباد نه جنیوا ته روان شوی. د کراچۍ زندانونو څخه پرون شاوخوا څه د پاسه 300 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دا افغانان له تیرو 5 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندانونو کې بندیان ول او عدالتونو د دغو د خوشي کولو خپل هیواد ته د ستنولو امر کړی و. د اوکراین د وزیر اعظم دینس شمایل په وینا په اوکراین کې د روس جګړې د هغوی په هیواد کې د 2,000,000 دره مربع کیلومتر په اندازه د ماینونو نه ډکه ساحه جوړه کړې ده. شمایل د جنوري په 8 د جنوبي کوریا له یون هاب خبري جان سره په یو مرکه کې ویل دا اوس مهال په نړۍ کې د ماینونو تر ټولو لوی ټکر دی. سبا د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو سیریز په کراچۍ کې پیلېږي. په سیریز کې به 3 لوبې کیږي او دا ټولې به په کراچۍ کې.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. وردو د ریپورټونو لړۍ ته د خیبر پښتونخوا د سیلاب ځپلو سیمو خلک وایي چې د تیر کال اګست میاشت کې سیلابونو او بارانونو د دوی کورونه او کاروبارونه تباه کړي، خو تر دې وخت ورته حکومت د بحالۍ لپاره مرستې نه دي رسولي. د حکومتي شمیرو له مخې دغو سیلابونو په صوبا کې څه د پاسه 3 میلیونه خلک ځپلي وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې اداره داوه کوي چې تر دې وخته یې 9,000 کسانو سره څه د پاسه د 3 اربو روپو مرستې کړې دي. د دغه ادارې په خبره په ټوله صوبه کې سروې مکمله شوې ده. یوازې په ډیر اسماعیل خان کې د زیانونو په اړه د 20% پورې سروې پاتې ده. په دې هکله تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د سیلاب د پولو سیمو ولسوایي چې د 3 میاشتو تیرېدو باوجود حکومت تر دا مهال دوی سره مکمل مرستې نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي شمیرو له مخې د اګست په میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو د هغه سودي څه د پاسه 3 میلیونه خلک ځپلي ول. دغو سیلابونو تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه په سوات، شانګله، چارسده، نوخار، ټانک او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې اړولی وو. د جنوري په 8 مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډیر اسماعیل خان د دوتاڼي ټاون غلام حسین دوتاڼي چې د دوی په سیمه کې تر سلو زیات کورونو ته مکمل او جزوی زیانونه اوریدلي وو، خو تر اوسه ورسره حکومت هیڅ مرستې نه دي کړې.
صرف او صرف دغه ورسپورټ والو یو دوه واره د مشخ خلکو ته راشن ماشن ورکړی، لکه مثال هغه ورکړی ایمرجنسی پیغه نه وروسته موږ ته دغه علاقې ته چې دا چا کورونه ړنګ سو، مکانونه ړنګ سو، او اوس هم دغسې د اسنا اسمان لاندې ځوند تېری، سردي ده، یخ ده، بچیانه بیماران دي. دغه ته تر اوسه پورې نه ټینټ میلاو سوی ده، نه چا تامبو ورکړی ده، نه چا ایمرجنسی نور هغو خلکو ته چا کوم لازم کورونه ړنګ سو هغو ته چا څه ورکړی دي. موږ خلک انتهایي زیات نظر انداز سو، نو نه پوهېږم چې دغه ابار نه چې امدادونه راځي یا د عالم دنیا نه راځي یا هغه د بشر حقوقو والدي، په دې نه پوهېږم چې څه مسله ده چې دغه سوشل میډیا باندې هر څه چریری چې هاو سودا او سوهان دادا چې په موکه باندې د مشتری څمنه دي سره
د خیبر پښتونخوا د قدرتی افتونو سره د مبارزې د ادارې د شمیرو له مخه په ډیر رسمي خان کې 15 یا کسانو ته مرګ لوب لاوړېدل او سده پاسه 3 زره کورونو ته په مکمله او سکم 2 زره کورونو ته جزوی زیان رسیدلی و. د تیر کال د اګست میاشتې سیلابونو تر ټولو زیاته یاد ضلع ځپلې وه. بلخوا د سواد د بحرین د چیل لیپو کلي نورزمان وایي چې د کلي د نورو 28 کورونو سره سیلاب د کور هم وړی و او اوس سره د بچو د خپلوانو کره اوسېږي.
څلور بچې دي، یو مې لورکۍ ده او درې زامن دي، یو کور والا یو ځایم. جمع پونجي وه لکه مطلب دا چې تر اوسه پورې موږ په دغه ځای لګولو او دغه یو کاروبار موږ ځان سټارټ کړو، لکه فش فارم او سره لکه مطلب دا چې د چرګانو کاروبار خو مکمل لکه بس دغه سیلاب کې لکه مطلب دا چې لاړو که نه نور مو وس طاقت نه کېږي چې لکه مطلب دا چې کور جوړ کړو یا ځان داسې روزګار روان کړو. مالي حالات مو ډېر زیات خراب دي، مهنګایي هم ډېره زیاته ده. حکومت موږ رجسټریشن کړی دی او
سواد کی دا اگست میاشت سیلابونو لامل په مجموعی توګه 28 کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدل او 233 کورونو ته مکمل او جزوی زیانونه رسیدلی وو. بلخوا د جنورۍ پر 8 د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې ډایرکټر جنرال شریف حسین وایي چې د دغو بارانونو سیلابونو له امله په صوبه کې په مجموعي توګه 15,000 کورونو ته مکمل او جزوی زیانونه رسیدلي وو. د ده په خبره د دې ټولو زیانونو سروې مکمله شوې ده او ځپل شوو خلکو ته د مالي مرستو لړۍ یې پیل کړې ده.
نیلی 20-25 پرسنٹ پر یہی خان کے سروے پاتے دا باقی ٹول صبح کی پورے شوی دا شوی جن پاگی کی جسون پیمنٹ شوی دے 4.6 بلین روپے منگا پیمنٹ کرے دے دا تلی 19,000 خلکو تا 19,000 خلکو تا پیمنٹ شوی دے اس کو دا ریہیبیلیٹیشن کیس دے پر ریہیبیلیٹیشن کی منگا لگیایو اگر چی کمبلی وغیرہ مو ضرور ورک کری دی تو خاص کر چکم ریلو کی زیاد نقصان شوی ده مسئله مونږه 80,000 کمبلی پروواید کړی دي کومه تا
د شریف حسین په خبره دا ټول مرستي د صوبایي حکومت لخوا شوې دي. د په خبره د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د صوبې د سیلاب ځپلو لپاره اعلان شوی لس ارب روپۍ دوی ته نه دي ورکړل شوی. د پاکستان حکومت داوه کوي چې دغو سیلابونو په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د 1.5 ارب ډالرو نه زیات زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د UNDP ادارې د جنورۍ پر 15 په خپل یو راپور کې خبرداری ورکړې چې د 3.5 میلیونو سیلاب ځپلو نه علاوه نور څه د پاسه 9 میلیونه خلک د غربت سره مخامخ کېدای شي. بلخوا د جنورۍ پر 9 په جنیوا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مالی مرستو لپاره یو غونډه هم رابلل شوې.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشئ اوریدلی. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 12,113 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12,113 15,115 او 15,880 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې د لادرکو کسانو د تحقیقاتو په اړه د صوبایي پارلماني کمیشن غونډه په کوټه کې شوه. د غونډې مشري د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر ضیاء الله لانګو کوله. په غونډه کې صوبایي وزیرانو د حزب اختلاف صوبایي اسمبلی غړو او د کورنیو چارو د وزارت چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان هایکورټ په حکم باندې جوړې شوې پارلماني کمیټه د لادرکو کسانو د مقدمو جاج اخیسته او فیصله یې کړې ده چې د لادرکو کسانو په موندلو کې به خپل کردار لوبوي. خو فعالان وایي په کار ده چې کمیشن با اختیار وي او د دې مسلې حل کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې حقله تفصیل له کوټې زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میر ضیاء لنګو په مشرتابه کې په سیمې د غونډه کې د حکومتي وزیرانو او حزب اختلاف د اسمبلی د غړو ترڅنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. په غونډه کې د لادرک کسانو په اړه په تفصیل سره جاج اخیستل شوی دی. په دې اړه نور آل د غونډې برخوال او د بلوچستان نیشنل پارټي د اسمبلی غړي ملک نصیر احمد شوانی څه داسې راته راکړي.
سردار اختر منگل کا کمیشن ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جوڑ کرے ہو اگر جسٹس ریٹائر فضل الرحمان بربرائی کی بھی یو کمیشن ہو سکار دادی کی مجھ اگر دوڑ کمیشن یو رپورٹم بوئنو کی اگر سکار کرے دی داسی ندی کی کمیشن سے جوڑ سو اگر کمیشنان رپورٹ متاثر سے دویم دگا یو ڈیمانڈ ہو دگا واقعہ سے اس کا 2011-12 کی شروع سے مسلم پرسن کا ٹوٹر کے واقعہ خصوصاً تشویش کمیشن جوڑ سو تو اگر ہم یہ رپورٹ جوڑ کر لے پوس پوری اگر کا رپورٹ منظر عام باندھ نہ دیں
دے نو مڈی پوینا چھ پراتن کی ونڈ کی بد اسلام آباد ہائی کورٹ للوری جوڑ سی وی د اختر جان تر سار لاند د کمیشن او د غڈول د پخوانی جج جسٹس فضل الرحمان پ مشرکی کارکون کی کمیشن رپورٹ ہم طلب کڑئی دی بلخوا د لادر ک بلوچستان د خپلوانو د اتحادی وائس بار بلوچ مسنگ پرسن للوری د بلوچستان د حکومت لخوا ودې پارلماني کمیشن ته هر کله ایسه ودی لیکن دې دا غشتنه تکرار کړې ده او وايي په کار دی چې یاد کمیشن با اختیار وي. په دې اړه په کوټه کې د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیه وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د جنوري په 9 نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې وویل په کار دی چې کوم سرکاري ملازمین لادرک سوي دي دا غو کورنۍ ته دي د دوی په غیر موجودګي کې معاش یا تنخواه ورکول روان وساتل شي.
کمیشنان دی فیصلہ کو یہ وہ ہم نے دکھا نہ جسٹس جاوید اقبال کمیشن اختلس کال سے چلی جی لیکن نن پوری ددی سے مجھ ماجوس دی لوائکی امید نست کے دوی پا منظر عام خلق راوڑی دی یا راوڑی ارز پا ارز پورت کی جی ارز پا ارز مجھتا مسخ شدہ لاشو نہ ملاوی جی ضروری کو دی لیکن فعال اسی یا اختیارات اسی دیتے وزیر اعظم تا اختیارات نستا لاپتہ افراد دا پارا کمیشنان تا نستا صدر پاکستان تا نستا دا دی وجہ مجدہ حکومت پاکستان کا سربراہن سا یا کمیشنان سے نا امیدیو پر امید مجنس
دلتا دیرے کار پوہان پا دے باور دے چھ دا صوبائی حکومت لخوا دا پارلیمانی کمیشن با دا حقا کسانو پا مندلو کی مهم رول ولو بوی سوک چھ پا تیرو دوال سیدو کی لادارا کسی وی دی پا کوٹا کی نام تو خبریال سید علی شاہ و مشالیدو تا اویل چھ دا صوبائی حکومت لخوا اٹاکل سوی کمیشن پا کارو چھ دیر لمخ کار پیل کڑے وائی
پا کار دا دی چھ دا کمیشن عملن یو کارو کی چھ کم خلق ورک دی که اغه یو جرم کړی دی گنای کړی دی پکار دادی چې اغه د عدالتو مخته پیشتي او کچا نه دی کړی باید چې اغه الهسی د پاکستان پاین کې دی په قانون کې دی او بل خبره دا شته چې د دې حکومت خوم د شلش په پات دی نو د دې د پاره خو مستقل یو حل پکار دی او مستقل حل چې دی اغه د بلوچستان چې کم د ایالت حکومت چې چونکو د اتلسم ترمیم بعد امنیت چې دی اغه د صوبایي حکومت ذمہ داری ده نو پکار دادی چې دا پر مستقل بنیادو باندې یو داسې پارلمانی کمیشن چې په هغه کې ټول سیاسي ګوندونه په بلوچستان په کار دي چې هغه ټول په دې کې شامل وي او هغه د دې لپاره مستقل یو د حل لار راو بس
ته د وری ورده چې د بلوچستان حکومت د بلوچستان هاي کورټ پر هغه امر باندې یاد کمیشن جوړ کړي. کوم امر چې د بلوچستان هاي کورټ له لوري په نومبر کال 2021 کې ورکول شوی وو ته کورنۍ چارو د وزارت په وینا چې یاد کمیشن به نه یوازې د لادرک کسانو د کیسو جاج اخلي بلکې د دوی د راخوشکولو او مندل لپاره به حلی زلی روانی او ساتی او دا ډول به د پارلمانی کمیشن غړي د هغه بلوس د کوونکو سره هم ویني څوک چې د هیواد په نورو برخو کې د لوړو زده کړو پر مهال په تعلیمي ادارو کې زورول کیږي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته ویو سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان دولت مشر دا د ټولواله خلک انتی پورته کړی کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې په کورمه کې یو شمېر داسې شاملاتي ځمکې یا ځایونه دي چې ورباندې له کلونو راهیسې د ملکیت لانجې روانې دي. په سیمه کې هغه ځمکو په سر سوارې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ جګړې هم شوې دي چې په کې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د ځمکو د دغو لانجو د هواري لپاره حکومتي جرګې جوړې شوې خو تر اوسه په دغه معامله کې کامیابي نه ده ترلاسه کړل شوې. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی تفصیلي رپورټ راکوي.
په کورمه کې د جمعې پر ورځ د ځمکې یوې بلې شخړې ته حل د کتلو لپاره یوه بله حکومتي جرګه پیل شوله. دغه ځل دا د پړچمکنیو له بوغکې بادامې سره د غره په ملکیت د راپورته شوې شخړې لپاره جوړه شوې. تر دې وړاندې موجود د نورو شخړو هواري لپاره هم جرګې مقرر شوې خو کالونه تر تېرېدو باوجود په یاد معامله کې تر اوسه کامیابي نه ده ملاو شوی. په دغه اړه د میرباغ اوسیدونکو او مدني فعال پټان عبدالخالق مشال رډیو ته وایي په جرګه کې د خپل خوښې نااهله او جانبدار کسانو شاملېدل هغه وجه ده چې د شخړو حل تر اوسه نشوره وستله.
اوس پر یوې سرکاري جرګه د موټر ریکارډ کړی تا کې ساغه چې تخپل پرېګ تلې ست غلط یو سرکاري جرګه نه سکله جرګه خپل پرېګ باندې و دریږي. جرګه سکله جرګې کوونی و لکله پرېګ جوړ شي نو بیا به د جرګې حل سره وځي. نو مو دای ک په علاقې کې څومره هم جرګې کیږي په کور هغه ته د س خلک روغی ساغه غیر جانبدار خلک وي هغه حق ته حق ایل شي باد ته باد ایل شي روغی ته روغ ایل شي.
په سیمه کې له جون 2020 کال تر دسمبر 2020 پورې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنز د ځمکو په تنازعو اته خونړی جنگونه شوی دي. د مظفرکوټ عبدالغیور مشال لډیو ته وای کله چې جنگ تود وي نو واکداران هم متحرک وي خو چې هر څه ساړه شي نو درا جوړ شوی کښالې د حل لپاره لا مقرر جرګې هم لاس واخستل شي چې داسې د عدم توجه لکه معاملې منطقي انجام ته نه رسیږي.
زوروار ګورنمنټ دی کنه تو دو غلط ای بخله خلی د چپیډ ویر کی کن کو څوک چپیډی ولا نشته ریوینو شته دی سابې کفس لا جوت شته دی او ریوچ شته دی دا درې شته دی کوم یو شای نشته. اوس ټول مو کمزوري حکومت نه دی کو حکومت اکشن مخ دی کن نه جنگ شته نه جګړه.
په 2000 کال کې د مری پر سیما شوی امن لوزنامه کې د علاقې مشران پر دغه متفق شوی چې د زما کوش خړې پر کاغذات مال او روایتو حل کړل شي خو بیا هم داسي ندی شیبی. د پړچینار محمود علی جان توری مشال رډیو ته وای کڅ هم په یاد لوزنامه کې د شخړو حل راوستلو لپاره یو تر کې کار وځي کړی شوی خو د خپل ګټ پر بنیاد مسلې ته د قتل رویه مشکل پیدا کوي او بل امن او امان د خرابې دوله بیره زوړورې پریکړې نه کیدل هم د جرګو رول کمزوره کړي.
اوس کې چې ریوش کې فائدہ وي هغه چې ما مثال د پریوش په سلا شي کای چې کاغذات مال کې فائدہ وي نغې چې کاغذات مال کې ما مثال د کاغذات مال نه فیصل شي بل یې چې روایت ما پلور داز مکه خړلې دي کای پر دې وي ک خپل دې به زخرم نه دي کې انګلیش کې وته بو نو کنټینشن ایمو مانس کې یو اډو کې چوالې شوي دي.
بل خو په دغه مګ د ځلې تنظیمي درست لاسه نکړو بتا د پیښور کور کمانډر حسن اظهر حیات پر 16 جنوري په پړچینار کې د خپل دورې پر مهال پر ځای مشرانو غږ کړي وو چې په خپلو کې پر باهمي رضامندۍ د ځمکو تنازعو حل راو باسي. پوځي چارواکي مزید دا ویلي ول په علاقه کې اتلس ګریډ افسر به تعینت کیږي چې هغه به د امریکا نړیوال پرمختیایي ادارې یو اس ایډ په تعاون د سیټلایټ په ذریعه حدبندي معلوموي چې ورسره د ځمکو شخړې به په مستقل بنیادو حل شي. په کورما کې د ځمکو لانجې وګت تاریخ لري او هغلته په یوش مرزایونو کې قبیلې د ځمکو او غرونو دعوی لري چورباندی جګړې هم شوي خو تر اوسه حل نه دی راوستل شوی. طارق اورکزی مشال رادیو پیښور.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته دي جنکو د پاره سړی په دوبړی او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
او اوس هم د دې غړې د پای ریپورت د نفسیات ماهرین وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیات استعمال د زنو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن سترګو او جسماني وده خراب اثر کولی شي. بل خو د ټکنالوژي په هان بیا وایي ځنې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میاندې پلورونه نه یوازې د ماشومانو د موبایل استعمالولو وخت محدودولی شي بلکې ماشومان له تشدد ډاکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو هم ساتلی شي. تفصیل دانی ساجمل رپورٹ کرو.
دا ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغي او ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسماني ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کول شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیق گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو تویل چې مېندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو لاله خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې لغیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتل شي. پرسنیو کې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدل دي. ایر وای نیوز د 2021 کال د مارچ په 21مه په یو رپورټ کې ویلي چې په ګوجراوالا کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړه شوه. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولی وو چې د کرنٹ له وجې لومړی بے هوښه او بیا یې ساور کړه.
موبایل چارج به لې کې ورکی دی وګو کې مې ټیکونه انډلې وو او مو
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غي د بیټری چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنٹ ته ملوشي نو انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډونی یا دوه نه ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیٹری بلاست شي او هغه د وځي چې بیٹری کله بلاست شي بیٹری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګوره چې بیٹری لکه دونه ټیم پر لایټ لګولې شي دونه ټیم پر موبایل چلول شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ چې خراب شي موبایل سگنل چې کوم ریزیدا یو بل سره انټرفیرنس شروع شروع کی دا غیر وجه هم یو بسر چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارنه چې کم ټیم کې موبایل په چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید مندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه ګنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له بجې هغوی ته په اوده کېدو کې مسله وي.
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دی دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لږ داسې 15 شپږ ګنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي چې کوم ماشوم شپږ ګنټې اووه ګنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دے چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی رپار دی لکا چی کمیو شیطا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان ایک دم لکه جواب ورکولی شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکولی هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو الګ د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور دوه خويندې او یو ورور وبښل. خروستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړی وو. ویلي وو چې باید له دې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1901 درشم دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سب خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په پای کې وار بیا له مجید بابر د دې ساده خبرونو لاندې زورو.
په وانه کې د وزیرستان ولسی پاسون د سور لاندې د عمل لپاره احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري. ځینو پښتنو سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورني غورځنګ د جنوري په شپږمه د ولسی پاسون په نوم د عمل لپاره دا پرلت شروع کړي. دوی حکومت ته پرلت ختمولو لپاره لس غوښتنې ورکړي دي. ورته ویلي دي چې دا به لوړ پوړو چارواکو ته رسوي. په دغو غوښتنو کې په سیمه کې د امن پر ځای کول، په وانه کې د خو طالبانو دفترونه ختمول، پر هر قسم وسلو د تورو شیشو په ګاډو بندیز او په انګور اډه کې په شناختي اسنادو د تګ راتګ اجازت شامل ده. چارواکی وایي چې دوی سره خبرې اترې روانې دي. بل خدای چارواکو مشالې لوته ویلي چې پرون وسلوالو په ډومیل او بیا په لکی مروت کې په پولیسو بریدونه کړي. د پیښور د پولیس د ترهګرې څانګې سی ټی ډي پرون په سربند سیمه کې د سلور وسلوالو د وجلو دعوا کړي. تر دا مهال کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره په ګډه سبا د جنوري په 9مه په جنیوا کې د پاکستان د سیلاب د پولیسو سره د مالي مرستو لپاره غونډه جوړه کړي. ملګرو نوز جنوری په اتمه په خپل وی پاڼه د دې غونډې پاړه ویلي چې د دې لوړې کچې کانفرنس مخه د خلکو او حکومت لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کول دي. د وزیر اعظم د دفتر پر رسمي ټویټر پاڼه ویلي شوی چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره وزیر اعظم شهباز شریف نن د اسلام آباد نه جنیوا ته روان شوی. د کراچۍ زندانونو څخه پرون شاوخوا څه د پاسه 300 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دا افغانان له تیرو 5 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندانونو کې بندیان ول او عدالتونو د دغو د خوشي کولو خپل هیواد ته د ستنولو امر کړی و. د اوکراین د وزیر اعظم دینس شمایل په وینا په اوکراین کې د روس جګړې د هغوی په هیواد کې د 2.5 لک دره مربع کیلومتر په اندازه د ماینونو نه ډکه ساحه جوړه کړې ده. شمایل د جنوري په اتمه د جنوبي کوریا له یون هاب خبري جان سره په یو مرکه کې ویل دا اوس مهال په نړۍ کې د ماینونو تر ټولو لوی ټکر دی. سبا د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو سیریز په کراچۍ کې پیلېږي. په سیریز کې به 3 لوبې کیږي او دا ټولې به په کراچۍ کې.
په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونې مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاد او آباد اوسئ.